افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. هغه کسان چې لوی اختر نن منځي، نن د ورته نیک مرغوي. هغه کسان چې لوی اختر سبا دوشنبه منځي، د دوی اختر دی سبا ته مبارک وي. نن د یکشنبې ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا 8مه د جون میاشتې 14مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت، یو راپور هم خبرو اوري چې په جرمني کې یو افغان وګړی د پولیسو په ډزو وژل شوی. دا چې ولې وروسته یې په راپور کې اوري. پیل په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیوه او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی شوی. د بشری حقونو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالوخان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربند، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فراه او غور د سیندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهیدلو امکان شته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې 10 میلیون ډالرو په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه ویډیویي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ټرافیکي پیښو ته د اشارې په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنوونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلي چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسي. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیري یې پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یوه چاودنه کې وژل سوي. د پوځ ویان دانیل هګاري تېره شپه ناوخته وویل د دې سرتیرو زغرګاډی د یوه ایښول سوي ماین یا د چنګ ضد توغندي په وسیله په نښه سوی. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تېر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسېدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8مه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 249 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړانګه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابره سي. په یوه سبسوي ویډیویي وینا کې یوه کس چې وایي تیره اونۍ د اسرائیل د پوځ لخوا له یرغمل خلاصوي وویل په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوه لار پاتې ده چې هغه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ موافقه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د ارغمل سویو د کورونیو اتحادیه ویلی چې پرونی لاریون د اکتوبر له اومی چې په غزه کې جګړه پیل سوی تر ټولو پراخ وو. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل سو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل:
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقا د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل سو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې. تیره شپه ایټالیا وتمنۍ البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تیره شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازدیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه. نن یکشنبه د کابل پر وخت مازدیګر 5:30 بجې پولینډ له هالند، د شپې 8:30 بجې سلووینیا له ډنمارک، او د شپې 12:30 بجې سربیا له انګلینډ سره مسابقه کوي. د اروپا د ملتونو جام د روان میلادي کال سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون میاشتې پر 14 پیل سوې چې د اروپا لویې وچې 24 ټیمونه په شپږو ګروپونو کې پکې برخه لري، او دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. یو افغان وګړی وروسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو ووژل سو چې لومړی هغه پر خپل یوه هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونه برید وکړ. پولیس وایي د پیشه پرون د 2024 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانیستون کې لوبې پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یوه افغان د یوه پولیس په ګډون څو کسان د چړو په ګزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پایل لوبې د ننداري پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونه برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچني ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې درویشت کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوشیتد پرس خبري اژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاټلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوو تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوو تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوشیتد پرس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتات په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14 پیل شو او د جولای تر 14 پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمنۍ میرمن د یوه 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د روانې جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا دا حمله د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسنی ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بوندستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم د هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
ستاسو له پیغامونو
جنور آغا د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه مې ومني په دې نمایم چې شبا یاست او وخت به مو ښه چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالي څخه تاسو ته میسج پریږدم، دا زما واز لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوس بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، تی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهيله دي، نو باید تاسو ونيسي باید کم سره چې جوړ مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې و میاش پنځه سي دوه ورځ دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونی سي مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، د دربدري ډېر سوي دي، د بيخوا بيوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چې اختر روان دي تاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اختر په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوی مختر روان دي، دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکم د دکاندارانو څخه پوښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص سوي دي، دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درته ایم چې یو کوټی سګریټ یا یو د خلته نسوار نه پکیږي، نو دا به چیرې یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضي پر اپسي، سوري به یو کور مشکلات پر اپسي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او ردوونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پریوی باندې بیا اغیز کوي، نو یو خو عامه پوهاوی ډیر کم دی، موږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یې پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډیر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی، دوی اوس لخپلې ناهلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي، مطلب د زړه د نن په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، یعنی هغه هيله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی، ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای، منګه باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مارل شي، کومې بدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نشي، اتمنه هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي، ډېرو